ازادۍ رادیو د خبرونې ته ز احمد تکل ستاسو هر کلی کوم. دا خبرونه یو ساعت دوام کوي او تر ډیره د موسیقۍ د پروګرام لپاره ځانګړې شوې ده. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو لومړی خبرونه. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د حکومت د ځانګړي سرمفتش ادارې یا سیګار په یو تازه راپور کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ بللی دی. سیګار په خپل درې میاشتني راپور کې چې پرون یې خپور کړ ویلي، په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو ځپل دوام لري، پر ښځو محدودیتونه لا زیات شوي او د منځنیو ښوونځیو او لیسو نجونو زده کوونکو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې ښوونځیو ته ولاړې شي. سیګار د بشري حقونو د څار د سازمان د ښځو د برخې د مسؤولې دربار پر هغو څرګندونو ټینګار کړی چې مخکې ویلي و څه چې اوسمهال په افغانستان کې روان دي په نړۍ کې د ښځو تر ټولو جدي بحران ګڼل کیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو این ایچ سی آر وایي په هغو سیمو کې چې افغانان ورستنیږي، د جذبولو د ظرفیت د لوړولو او له زیانګالو کوربنو ټولنو سره د مرستې لپاره یې ښوونځي، روغتیایي مرکزونه او نور تاسیسات رغولي دي چې سږ کال 2.5 میلیون کسانو ګټه ترې اخیستې. یو این ایچ سی آر په یو تازه ټویټ کې د دې هڅو په ترڅ کې په بامیان کې د یو منځني ښوونځي د پرانیستو یادونه کړې او ویلي دي دا ښوونځی چې د دې ولایت په ششپول او قشقه سیمو کې ودان شوی د 4.5 سوه نجونو او هلکانو د زده کړې ظرفیت لري. د یو این ایچ سی آر په وینا دا هغه سیمه ده چې په دې وروستیو کې خلک بیرته ورته ستانه شوي او هلته جذب شوي دي. د تاجکستان چارواکي وایي د افغانستان د برښنا شرکت د دې هیواد 28 میلیون ډالر پوروړی دی. د برقي تاجک شرکت مشر محمد عمر آسورزاده ویلی ستونزه دا ده چې برښنا شرکت د افغانستان په بانکونو کې له خپلو حسابونو پیسې نشي لیږلی. هغه هم دراز ویلی چې برښنا شرکت په تیره جولای میاشت کې 2 میلیون ډالر د دوی حساب ته لیږلي او غواړي پاتې پورونه هم په څو پړاوونو کې پرې کړي. افغانستان د اړتیا وړ برښنا ډیره برخه له تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان څخه واردوي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافایل ګروسی وایي د اوکراین د زاپوریژیا په اټومي بټۍ کې وضعیت ناکراره دی. دا په داسې حال کې ده چې د اټومي انرژي نړیواله اداره غواړي د ځای ته یو پلاوی واستوي. ښاغلي ګروسی پرون د اګست په 2 په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې خبریالانو ته وویل چې د زاپوریژیا په تاسیساتو کې وضعیت په رښتیا خراب دی او زیاته یې کړه چې ملګري ملتونه نشي کولی د دې وضعیت دوام ته اجازه ورکړي. دا بټۍ چې د اوکراین په جنوب کې د دنیپر پر سیند جوړ شوي، پر اوکراین د روسیې د یرغل له لومړیو اونیو څخه د روسیې د پوځ په ولکه کې ده. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي په ختیځه دونیسک سیمه کې چې د جګړې لومړۍ کرښه ده وضعیت د دوزخ په څیر دی. هغه بیګا په خپله وینا کې وویل د امریکا د توغندیو له مرستې سره سره د اوکراین پوځ نه دی توانېدلی چې د روسیې د وسلو او بشري قوت له امتیاز څخه مخکې شي. زلنسکی زیاته کړه چې په دې جګړه کې ناانډولي ډیره احساسیږي. د اوکراین ولسمشر ژمنه وکړه چې ځواکونه به د امریکا د همارس توغندیو په مرسته اشغالګرو ته هره اونۍ دردون کې ماتې ورکړي. خبرونه مو چې له ازادۍ رادیو مو واوریدل، د خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي.
در دې شیبې د ازادۍ رادیو خبرې ټولګه
د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو پر اعلان د 24 ساعتونو له تیریدو وروسته هم طالبانو دا مسله چې هغه په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی نه تایید کړي او نه یې رد کړی ده. طالبانو د الزواهری د وژلو په تړاو د امریکایي چارواکو د نورو تورونو په اړه چې وایي دا ډله د دوحې په تړون کې د خپلو ژمنو خلاف له القاعده سره نږدې اړیکې پالي هم غبرګون نه دی ښودلی. له بلې خوا یې وجګ پړي امریکایي چارواکي ویلي دي چې د القاعده د مشر مړینه د ډي این اې په ذریعه نه ده تایید شوې، خو وایي په بصري ډول او یو شمېر سرچینو د هغه مړینه تایید کړې ده. د موضوع تفصیل نوریاس نوري اوروي.
په داسې حال کې چې طالبانو د امریکا لخوا د القاعده د مشر ایمن الزواهری د وژلو د اعلان په اړه پټه خوله غوره کړې، سپینه ماڼۍ وایي متحده ایالات د هغه د مړینې ډي این ای تاییدیه نه لري. دا خبره د سپینه ماڼۍ ویان جان کربی پرون وروسته له هغې وکړه چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د دوشنبې په ماښام اعلان وکړ چې د القاعده مشر په افغانستان کې د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په برید کې ووژل شو. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې جان کربی وویل چې متحده ایالات به دغه تایید ترلاسه نه کړی شي. خو ښاغلی کربی چې له سی این این تلویزیون سره خبرې کولې دغه راز وویل چې د هغه مړینه د نورو سرچینو تر څنګ په بصري ډول تایید شوې ده. د امریکا د حکومت یو جګپوري چارواکي خبر اعلان ته وویل چې د امریکا استخباراتو په ډیر اعتماد سره ویلي چې الزواهری وژل شوی دی. د القاعده د مشر د وژلو له اعلان وروسته د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد یوازې دغه برید وغنده او هغه د نړیوالو اصولو خلاف او د دوحې له تړون څخه ښکاره سرغړونه وبلله او وویل چې د دا ډول اعمالو دوام به موجوده فرصتونه زیانمن کړي. خو د دغه راپور تر جوړېدو چې د القاعده د مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو پر اعلان له 30 ساعتونو زیات وخت تیریږي، طالب چارواکو پټه خوله غوره کړې ده. طالبانو په دې اړه د ازادي راډیو غوښتنو ته هم ځواب نه دی ویلی او نه هم د هغو تورونو په اړه چې د الزواهری له وژل کېدو سره پرې له القاعده سره د اړیکو او ورته د پټنځای ورکولو په اړه لګېدلي څه نه دي ویلي. د زواهری له وژل کېدو سره دا پوښتنه چې آیا هغه ته طالبانو په کابل کې پناه ورکړې وه راپورته کیږي. د امریکا د حکومت جګپوړو چارواکو ویلي چې د طالبانو لوړپوړي چارواکي له دې خبرو چې ایمن الزواهری په کابل ښار کې چیرته اوسي او متحده ایالاتو تمه کوله چې طالبان د دوحې په تړون کې کړې ژمنې پر ځای کړي او د القاعده غړو ته بیا اجازه ورنه کړي چې په دې هېواد کې بیا ځانونه منسجم کړي. اسوشیټد پریس آژانس د امریکا د استخباراتي چارواکو له قوله ویلي چې نوموړی په هغه کور کې اوسېده چې خاوند د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو د وزیر سراج الدین حقانی یو جګپوړی همکار دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه هم تبصیر نه ده کړې. دا لکه چې امریکایي ځواکونه او ډیپلوماتان له افغانستان نه وتلي ظاهرا د امریکا د بې پیلوټه الوتکې لومړنی برید دی چې په دې هېواد کې کوي. دغه برید به ښایي هغه باورونه پیاوړي کړي چې متحده ایالات په افغانستان کې له پوځي حضور پرته هم کولی شي په دې هېواد کې له ګواښونو سره مقابله وکړي. دې موضوع ته د سپینې ماڼۍ وین جان کربی هم اشاره وکړه. ویل متحده ایالات دا وړتیا لري چې له لرې د تروریزم ضد حملې ترسره کړي. جان کربی وویل پیغام ډیر واضح دی او هغه نه یوازې القاعده بلکې هر هغه چاته چې دوی ته پناه ورکوي.
موږ هلته په ځمکه کې هیڅ ځواکونه نه درلودل، خو د څو میاشتو په اوږدو کې د استخباراتو او معلوماتو د دوامداره راټولولو لړۍ کې موږ وتوانېدو چې دا برید په خورا مؤثریت سره ترسره کړو.
د جان کربی په خبره دوی په دې پوه دي چې القاعده لا په افغانستان کې کوچنی حضور لري او زیاته کړه چې موږ به بیا هم بیدار پاتې شو او بیا به هم وړتیا ولرو. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو نږدې کال په پوره کېدو دی، خو حکومت یې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هېواد په رسمیت نه دی پېژندلی. نړیوالو د نجونو او ښځو د زده کړې او کار حقونو ته د درناوي تر څنګ د طالبانو مخ ته ځینې نور شرایط هم ایښي چې یوې له القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرې کول او هغوی ته د دې اجازه نه ورکول دي چې د افغانستان له خاورې پر نورو د احتمالي بریدونو لپاره کار واخلي.
پراپور کې مو اوریدل چې سپینه ماڼۍ وایي د ډي این ای په ذریعه د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژنې تایید یې نه دی ترلاسه کړی او هیڅ کله به هم ترلاسه نه کړي، خو وایي چې د نورو سرچینو تر څنګ په بصري ډول د هغه وژنه تایید شوې ده. طالبانو چې له القاعده سره د اړیکو په اړه ادعاوې تل ردولې، د الزواهری د وژل کېدو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. نوریاس نوری د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز له مرستیال حکمت اعظمي سره په دې اړه مرکه کړې. ښاغلی اعظمي لومړی دې پوښتنې ته ځواب وایي چې ولې طالبان د زواهری د وژل کېدو په اړه چوپه خوله پاتې دي.
دې کې شک نشته چې طالبان پټه خوله دي، نه دا ردی او نیم تاییدوي چې منو زواهری د القاعده مشر په افغانستان کې وژل شوی دی. زما فکر دا دی چې د دې اول په خپل رهبری کې باید فیصله وکړي چې آیا دا تایید کوي نو خو په ډېر احتمال شاید وخت ونیسي چې دې تایید کړي. او بل دا دی چې په کابل کې منابع ماته دا وایي چې وضعیت ډېر زیات بدتر دی، ځینې رهبران د کابل وتلي دي او غوسه دي، ځینې طالب رهبران غوسه دي چې مثلا دا کار چا وکړي، او ځینې مثلا داسې افراد لکه قیوم ذاکر او نور القاعده ته نږدې افراد راغلي دي په کابل کې د داسې مشکوکو کړیو چې دی فکر کوي چې شاید هغه پښی کې د حالت په درلودې دی عملی او د زواهری د لمنځه وړلو کې ډیر زیات کار جندي او اختلافات ورستر بلی په دغه موضوع باندې زیاتیږي.
د ایمنه زواهری وجل ستاسو په نظر طالبانو ته پیغام لرلی شي؟
د القاعده رهبر په افغانستان کې وجل کېدل دا د طالبان لپاره یو ډیر لوی بدنامي ده، چون طالبان په کراتو کراتو دا ویل شي د القاعده غړي حتی په افغانستان کې نسنو رهبر خو لري خبره ده، نو دا طالبان لپاره یو لوی بدنامي او لوی د شرم خبره ده. نو زه فکر کوم دا خپل درواغو کم درواغ چې ویلي وو او د حقیقت نه لري خبرې دا وی کولې دا غي د پټول لپاره دوی پټه خوله دي.
دوی به تر کله پټه خوله پاتې شي او په دې اړه به څرګندونه نه کوي؟ آیا طالبان مسؤول دي چې په دې اړه د افغانستان خلکو او نړیوالو ته ځواب ووایي؟
دا پټه خوله پاتې کېدل فایده نه کوي، طالبان د دې مسؤلیت لري چې دا باید ملت او نړیوال ټولن ته واضح کړي چې د نړیوال ترستی ډلو سره څنګه د دوی وسماری کی ساتي او دا غیر رهبران د نتنا په افغانستان کې، بلکې د افغانستان د مرکز کابل په زړه کې پیدا کیږي او دا په داسې حال کې چې طالبانو دوی ته امنیت ورکړی دی، طالبان دوی ساتي او همکاري ورسره لري. نو زه فکر کوم طالبان باید دغه سخت جوابونه ته چې څنګه ایمن او زواهری په کابل کې اوسېږي د چاتر مسؤلیت لاندې او څنګه وژل شو، نو زه فکر کوم دا سوالونه باید طالبان جواب کړي.
د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې سیګار په خپل وروستي راپور کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ بللی. سیګار په خپل راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو ځپل دوام لري، محدودیتونه لا زیات شوي او د منځنیو ښوونځیو او لیسو نجونې زده کوونکې له تعلیم څخه بې برخې شوي دي. بیا هم نوریاس نوري را سره دی په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره.
د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا څارونکي ادارې سیګار په دغه درې میاشتني راپور کې چې د امریکا کانګرس ته یې استولی د نورو مسایلو تر څنګ په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. سیګار ویلي بشري حقونو په تېره د ښځو حقونو ته د درناوي لپاره د امریکا او د نړیوالې ټولنې له پرله پسې غوښتنو سره سره داسې ښکاري چې طالبان ټول هغه محدودیتونه پر ښځو او نجونو لګوي چې د خپلې نویمې لسیزې د لومړۍ واکمنۍ په دوره کې پر هغوی لګولي وو. په راپور کې د طالبانو د بیا واکمنۍ لومړیو ورځو ته په اشاره د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هغه څرګندونې راخیستل شوي چې ویلي وو ښځو او نجونو ته به د اسلامي شریعت له مخې حقوق ورکړل شي. خو سیګار په دې راپور کې ویلي چې د طالبانو حکومت د نړیوالو معیارونو له مخې د بشري حقونو په برخه کې هیڅ ژمنې نه دي کړې، بلکې طالبان لا پر ښځو نوي محدودیتونو لګولو ته دوام ورکوي. سیګار د بشري حقونو د څار ادارې د ښځو د برخې د مسؤل هیدربار پر څرګندونو ټینګار کړی چې ویلي دي هغه چې په اوس وخت کې په افغانستان کې روان دي په نړۍ کې د ښځو تر ټولو جدي بحران ګڼل کیږي. هغې ازادي راډیو ته په یوه استولې پیغام کې د افغان ښځو او نجونو د روان وضعیت په اړه خپله اندېښنه شریکه کړې او وایي تکان ورکوونکي د چا افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چې نجونې د خپل جنسیت پر اساس له زده کړې بې برخې شوي دي. طالبان باید فوري اقدامات وکړي او ښوونځي د ټولو نجونو پر مخ پرانیزي، همدارنګه د ښځو او نجونو په وړاندې ټولې سرغړونې پای ته ورسوي. نږدې یو کال کېږي چې په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځي ته تلو منع کړی شوي دي. د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو د بیرته پرانیستلو لپاره د نړیوالو د غوښتنې تر څنګ پر کور دننه هم غوښتنې مخ په زیاتېدو دي. په دې ترڅ کې پرون سه شنبې په کابل کې د ښځو د بشري حقونو مدافع ډلو په یوه غونډه کې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو د بیرته پرانیستلو غوښتنه وکړه. دوی ښوونځیو ته له شپږم ټولګي پورته د نجونو د نه پرېښودو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه او په یوه پرېکړې لیک کې له نړیوالې ټولنې په تېره د اسلامي هیوادونو د همکارۍ له سازمان څخه وغوښتل چې په تېره بیا د زده کړې په برخه کې د افغان نجونو د غوښتنې ملاتړ وکړي.
ازادي راډیو
د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ رادیو د موسیقي ځانګړی پروګرام د سندرو میلمنه پیلېږي، خو له هغه مخکې یو وروستی خبر او هغه هم نړیواله مسله ده. د امریکا د استازو جرګې مشرې نانسی پلوسی نن د تایوان په پلازمینه تایپی کې د خبرو پر مهال وویل چې متحد ایالات غواړي تایوان تل آزاد وي او امنیت ولري،